یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال هرکلی کوم د افغانستان او نړۍ نه درته مهمه وروستي مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو نن د سپتمبر 9 د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې لسګونه ښوونیز مرکز یې په تیرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمي چاودنو هدف ګرځېدلی دي د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت لومړی عکس د افغانستان د یو ښوونځي دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن د دې ورځې په مناسبت په یوې ټویټري بیان کې ویلي د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2000 او 2020 کلونو کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي ټپیان شوي او یا هم تښتول شوي دي هغه ټینګار کړی چې ښوونځي باید د زده کړو خوندیتوب او سولې مرکزونه وي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت له منځه وړی دی ډبلیو ایف پی په یو بیان په یو ټویټ کې ویلي دی چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې ده چې که څه هم د جرمني د مرستو اندازه چې له دې پروګرام سره یې کړې ده نه ده ښودل شوې خو هیواد یو لوی بسپنه ورکوونکو ویلی دی د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سفیران د هوایی چلند پر شرکت بندیزونه ولګول دغه شرکت د اوکراین پر ضد د جګړې لپاره روسیې ته د بې پیلوټه الوتکه د استولو په هدف د پوځي الوتنو په همغږۍ کولو تورن دی د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 8 د دغو بندیزونو په اعلانولو سره وویل پر دریو نور ایراني شرکتونو هم بندیزونه لګول شوی دی چې په هغې کې چې په هغې هیواد کې د بې پیلوټه الوتکه په جوړولو او تولید کې لاس درلوده د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په وینا د امریکا د بیساري بندیزونو او صدراتي کنټرولونو په وړاندې روسیا په اوکراین کې د خپل غیر موجه جګړې د دوام لپاره هرې خواته لاس اچوي روسیا هڅه کوي چې له نورو هیوادونو بې پیلوټه الوتکې وارد کړي او د اوکراین پر ضد په جګړه کې وکاروي او د آسیا د کرکټ په شل اوریزو جام سیالیو کې افغانستان تیر شپه هند لوبې ته لوبه و بایلله او له دغه سیالۍ ووته افغانستان د پچې له ګټلو وروسته توپچونه غوره کړې وه چې د هند لوبډلې وکولی شو په شلو ورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره ورته د 214 منډو هدف وټاکي افغانستان د لوبې تر پایه د اتو لوبغاړو په سوځېدو 111 منډې جوړې کړې افغانستان د دې جام د نیمه پای لوبه په سیالیو کې له دې مخکې د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره لوبه کړې وه چې هغې ته یې د یوې وکټې په توپیر بایلو دی وه د کرکټ د آسیا جام لوبې اګست په 8 پیل شوی دی چې پایلو به یا فاینل به د راتلونکي یک شنبه پورې د سپتمبر په 11 د پاکستان او سریلانکا ترمنځ وي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو په واکمنۍ سره افغاني ښځې په چټکۍ سره له خپل عامه ژوند او اساسي حقونو په بېسارې توګه بې برخې شوي دي د دې موضوع تفصیل درته په راپور کې لرو تر اویا کاله سلطنت وروسته د برېټانیا ملکه د شپږ نوي کلونو په عمر پرون مړه شوه د دې ملکې د ژوند او سیاسي کارونو په اړه درته جزئیات لرو د اسدآباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بار وړونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره تله ودرول شوه کونړیانو ورته خوشاله دي
پانلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ په رسیدو کې چیرې هر لوبغاړی دلته ښه پرفورم کوي هغه شاید په فرست کلاس ګریډ 1
اور به شوروزګان د اورزګان کې د لسو کلپونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي غوړه لوبغاړي بدرینه په نورو کلپونو کې سیالۍ وکړي
پانلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ په رسیدو کې چیرې هر لوبغاړی دلته ښه پرفورم کوي هغه شاید په فرست کلاس ګریډ 1 ګریډ 2 دوه لیولو کې ولوبېږي
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو په واکمنېدو سره افغاني ښځې په چټکۍ له خپل عامه ژوند او اساسي حقونو په بېسارې توګه بې برخې شوې دي. ریچارډ بینټ چې د دغه هیواد په اړه خپل بشپړ راپور یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ویب پاڼه خپور کړی، په کې یې ټینګار کړی چې په زرګونه نجونې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له تعلیمه بې برخې او له نیمایي زیاتو ښځو خپلې دندې او د عاید د موندلو سرچینې له لاسه ورکړې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینی چې تازه د سپتمبر په 8مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا پر ویپاڼه خپل بشپړ راپور خپور کړی، په کې اندېښنه ښودلې چې له څه باندې تیر یو کال د طالبانو واکمنۍ سره افغان ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او خپلو بشري او اساسي حقونو بې برخې ګرځول سوي دي. ښاغلي بینی په دې راپور کې لیکلي، په بل هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه په دومره چټکۍ ورکې سوي نه دي او نه هم د ژوند په هره برخه کې دومره زیانمنې سوي. سره له دې ښځې او نجونې د خپلو حقونو د ساتلو لپاره د هڅو او حساب ورکولو غوښتنه کوي. ښاغلی بنیت په دې راپور کې ویلي چې دا مهال د ښځو لپاره د تخصصي محکمو منحل کول او د اړوند چارواکو نه لیوالتیا چې ښځینه قاضیانو ته اجازه نه ورکوي عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې ناوړه اغیزه کړې. د دې راپور د شمیرو له مخې طالبانو له ځبان دي تیر یو کلنې واکمنۍ راهیسې د هیواد له څلور دېرش ولایتونو څخه په څلور ویشت ولایتونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله 850 زره نجونې د تعلیم بې برخې ګرځولې دي. همدارنګه په دې راپور کې راغلي چې د 2021 کال په پیل کې شاوخوا 1309 شپېته د ښځو په مالکیت سوداګرۍ له 190 زره څخه ډېرې دندې رامنځته کړې چې له 3/4 برخه یې د مېرمنو لخوا ترسره کېدلې او ګڼو نورو ښځو بیا په غیر رجستر شویو او غیر رسمي اقتصادي فعالیتونو کې ونډه درلوده. خو د 2021 کال تر مارچ پورې 16% ښځو دندې او یا د عاید پیدا کولو فعالیتونه له لاسه ورکړي چې د دوی دغه فعالیتونو له درکه له 600 میلیونو ډالرو څخه نیولې تر 1 میلیارد ډالر ترلاسه کېدل. همدارنګه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دې باور دی چې بې عدالتي، وزن خپل سری توقيف، شکنجه او ناوړه چلند، د مناسبې پروسې او عادلانه محاکمې له حقونو څخه انکار، جبري بې ځای کېدل، ډله ایزه سزاګانې، د خلکو له ازادۍ څخه سخت محرومیت رامنځته سوی او ټینګار کوي چې د جګړې ټولې خواوې د نړیوال بشر دوستانه او د بشري حقوقو د قانون څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره مکلفیتونه لري. هڅه موکړه د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي راپور ورکوونکي د خپور سوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې، پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوب نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې ده. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوي دي چې د خلکو رواني روغتیا یې متاثر کړې ده. تفصیل به د راپور کې واورئ.
په یوه نوي سروې کې چې د ګالوب نړیوالې مؤسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوب ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکي او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوب ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی، او ورپسې لبنان دی چې 85 نمرې وړې دي. د ګالوب د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړ نمرې په دې معنا دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوف د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هیواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوف په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2020 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 84% تر فشار لاندې او 16% غمجنو. افغانانو خپل ژوند ډیر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي، لکه چې د دې ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هند څخه ماتې وخوړه او د کرکټ د آسیایي جام له سیالۍ ووت. افغان لوبډلې د هند لوبډلې له خوا د 243 منډو ټاکلی هدف ترلاسه نه شو کړی. د کرکټ د آسیا جام سیالیو کې افغانستان 15 لوبې ترسره کړي چې دوی ګټلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې ښه وځلیدل. جزئیات په دې راپور کې.
د آسیا د کرکټ په شلاوره جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سفر پرون له هند څخه په ماتې خوړلو سره پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغانستان له 4 نورو ټیمونو سره نیمه پای لوبې ته وتلی و. له هند سره د تېرې شپې په لوبه کې افغانستان 5 وګټل او توپ اچونه یې غوره کړه چې د هند لوبډلې وکولی شوی په 2 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو ورته د 243 منډو هدف وټاکي. افغانستان په پیل کې په توپ اچونه کې یو څه له ستونزو سره مخامخ و او په لومړنیو 3 اوورونو کې خپل 4 لوبغاړي وسوځېدل، خو له دې سره سره د لوبې تر پایه د 2 لوبغاړو په سوځېدو 111 منډې جوړې کړې. افغانستان له دې مخکې د 4 شنبې په ورځ له پاکستان سره لوبه کړې وه چې هغه د 1 وکټې په توپیر ورته بایلوده. که څه هم هند او پاکستان د نړۍ له تر ټولو تکړه ټیمونو ګڼل کېږي، خو له پاکستان سره د افغان ملي لوبډلې لوبه د پیژندل شوو کرکټرانو لخوا وستایل شوه. د کرکټ د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان 15 لوبې وکړې چې 2 لوبې له سریلانکا او بنګلادیش څخه ګټلې وې، خو د افغانستان د کرکټ ټیم په نیمه پای لوبه یا د 4 غوره ټیمونو په سیالیو کې له سریلانکا وروسته له پاکستان او پرون هم له هند څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په آسیایي جام لوبه کې د ملي لوبډلې حضور ماثر بولي او وایي چې له تجربو به افغان لوبغاړي د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې کار واخلي.
له یو ښه چمتووالي سره ښه آمادګي سره افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې ولوبېدل، ګډون یې وکړ. خو په وروستیو 4 لوبو کې افغانستان ډېره هڅه وکړله خپل سیالانو سره، دې چې ډېر فشار لاندې هم راوستي وو، اما بیا هم ویل شو کولی چې تر بریا ورسېږي. نو تمه ده چې انشاءالله نړیوال جام ته به افغان کرکټ ملي لوبډله ښه چمتووالی ولري.
د کرکټ د آسیایي جام لوبې د اګست په 20 پیل شوې وې چې پای لوبه یا فاینل به د راتلونکي 1 شنبې په ورځ د سپتمبر په 11 د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ترسره شي. له آسیایي جام وروسته ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ټیم د کرکټ په شلاوره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده دغه لوبې د روان کال د اکتوبر له 14 تر د نومبر تر 14 په استرالیا کې ترسره شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په اوروزګان ته ورشو. اوروزګان کې د 10 کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل خیرالله افغان وایي یا د سیالۍ د انټر کلب دی چې هدف یې د دغه سیالیو له لارې به غوره لوبغاړي د اوروزګان منتخبې لوبډلې ته غوره شي. په ورته مهال کې لوبغاړي هم خوشحاله دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته رسمي سیالۍ په لاره چول شوي دي، تر څو په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو چانس پیدا کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د لاسونو د پرکار په ترینکوټ ښار کې د هغه انټر کلب د سیالیو د پیل لپاره وهل کېږي چې د اوروزګان ولایت د کرکټ بورډ د ادارې لخوا په رسمي ډول د 10 ټیمونو لخوا پیل شوی. د دغه ولایت د کرکټ بورډ د ادارې مسؤل خیرالله افغان وایي یادې سیالي به 1 میاشت دوام وکړي چې هدف یې د غوره لوبغاړو انتخابول دي.
انټر کلب په نامه سیالي دي. دا لوبي به تقریبا یوه میاشت دوام کوي. د دې سمو ادب دا دی چې موږ غوره لوبغاړي را پیدا کړو. په دې کې آنلاین سکورینګ کرکټ بورډ ته راسن کیږي. هغه بیا ګوري هغه کم لوبغاړي پرفورمنس چې برابرې هغه لوبغاړي را پیدا کوي او بیا منتخبه لوبډله موږ ته جوړیږي. د دې دا منتخبه لوبډله د ولایت په کچه ده. بیا په زون کې موږ سیالي لرو د ټولو ولایتو سره.
په ورته مهال کې لوبغاړي هم زیات خوشاله دي چې د کرکټ بورډ د ادارې لخوا ورته رسمي سیالي په لاره چول شوي تر څو دی په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو چانس پیدا کړي. دی وای اروزګان د کرکټ په برخه کې ډیر ښه استعدادونه لري. که یې د روزنې لپاره اکاډمي ورته جوړه سي نو نړیوالو سیالیو ته به ډیر ژر لاره پیدا کړي.
نومې ګل احمد وسالې. دا لوبې خو داسې دي مثال د خلک کشران د نشي توکو څخه راګرځي او دا ته موږ داسې ډېر خوشحاله موږ غواړو دې ته بیا نور ټولمیټونه مرته جوړ شي. ستونزې دا دي چې مثال موږ پیچ خراب دي موږ ګراوند خراب دي په هغه کې میچونه نه کېږي. مثال بالا سیټ پر مخ مسلم
زه بیولا بهزاد یې دلته راغلی یو لوبغاړی یم. دا د انټر کلب ولایتي لوبې دي. موږ د لوبغاړو استعدادونه به معلوم شي. دغه معلومات چې دي په آنلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسیږي. که چیرې هر لوبغاړی دلته ښه پرفورم وکړي هغه شاید په فرست کلاس ګریډ 1 ګریډ 2 دغه لیولو کې ولوبېږي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې لوبو پکښې کې په دې وروستیو کې بې ساري وده کړې خو له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. هغه ستونزې چې نه لوبغالی لري او نه هم د روزنې کم اکاډمي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په برېټانیا ته ورشو. د برېټانیا د ملکی پمړینه د نړۍ مشرانو غمرازي کړې ده او هغه د تاریخ یو ستر واکمن بللې ده. د ملکی د مړینې خبره پرون مازیګر اعلان شو او ټاکل شوې ده چې مشر زوی شهزاده چارلس پر ځای د پاچا په توګه لوړ وکړي. اسمت سروان سره په سټډیو کې د سروان صاحب ستړی مشي په خیر راغلی. تاسو د دغه مړینې په اړه باندې او د چنل ته کوم مراسم تر سره کیږي کوم وخت چې زیات راغلي
ډیر مننه کور ودان. زه به ډیر په دې تمرکز وکم چې د دې په مړینې باندې د نړۍ مشانو څه خبرګون شو دلې ده. د نړۍ اکثره مشانو د برتانیا د ملکې پر مړینې خوشینه ښکارا کړې ده او د برتانیا له ملت سره خواخوږي ښکارا کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو پیغام کې ملکې الیزابت د درناوي په ترڅ کې هغه پرتمینه او بې مثاله واکمنه بللې او ویلي چې چمتو دی چې د هغې له زوی پاچا چارلس سره چې له پخوا هم ورسره دوستي لري له نږدې کار وکړي. جو بایدن او میرمنې په خپل شریک پیغام کې زیاته کړې دوهمه ملکه الیزابت داسې ستره واکمنه و چې د امریکا د متحدو ایالتونو او برېټانیا ترمنځ د یووالي د لا زیاتېدو سبب شوه. د ښاغلي بایدن په وینا لومړی ځل په 1928 میلادي کال کې چې سناتور وو او وروستی ځل یې د 2021 میلادي کال په جون کې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړني بهرني سفر په لړ کې له هغې سره کتلی وو. د دا هم ویلي چې د امریکا څوارلسم ولسمشر دی چې په خپل ژوند کې له دوهمې ملکې الیزابت سره کتلی دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې وکشل ملکه په اویا کلونو کې د برېټانیا د ملت د یووالي او پایش سمبول و. زه د فرانسې د یو دوست خاطرې ته درنښت کوم. د امریکا پنځو پخوانی ولسمشرانو چې ژوندی دي یعنی ډونالد ترامپ، باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، بل کلینټن او جیمی کارتر په جلا جلا پیغامونو کې د دوهمې ملکې الیزابت درناوی کړی دی. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د دوهمې ملکې د شخصیت ستاینه کړې او سپارښتنه یې کړې چې د هغې د مړینې په مناسبت دي د کانګرس پر ودانۍ د امریکا بیرغ نیم ځوړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د برېټانیا سلطنتي کورنۍ د دغه هیواد خلکو او د کامنولت غړیو هیوادونو ته تسلیت ویلې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د ملکې پر مړینه غمرازي ښکاره کړې او په یو ټویټ کې لیکلي چې جرمني به تل د هغې درنښت کوي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز بیا د بریتانیا ملکه الیزابت له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د سولې سمبول بللې ده. د ایټالیا موقت صدر اعظم ماریو دراګي ملکه په تیرو اویا کلونو کې د نړۍ د تاریخ ستره انسانه بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو دوهمې الیزابت ته د درناوي د څرګندولو ترڅنګ ویلي چې دا به د تل لپاره د کاناډا د تاریخ یوه مهمه برخه وي. پرون د بریتانیا بکنګم پالیس یا بکنګم مانی اعلان وکړ چې د بریتانیا ملکه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر او له تاج پر سر کولو اویا کال وروسته مړه شوه. الیزابت په 1925 میلادي کال د ملکې په توګه تاج پر سر کړ او په دې موده کې پراخ ټولنیز بدلونونه ولیدل. د الیزابت له مړینې وروسته به د هغې مشر زوی شهزاده چارلز د بریتانیا او د کامنویلت د 14 هیوادونو نوی پاچا وي.
ډېر زیاته مننه سروان صاحب چې د نړۍ د مشرانو د غمرازۍ پیغامونه مو د ملک الیزابت د مړینې په اړه موږ سره شریک کړل. کور مو ودان.
له خبرونو ور اخوا
اوس په کندز ته ورشو. د کندز د امیر روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر یې سږکال په دغې ولایت کې پر نشهیي توکو د روږدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. یو شمیر کندزیان هم وایي چې پخوا به د کندز ښار په وټونو او کوڅو کې په بې شمیره توګه پر نشهیي توکو معتادان لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د ښار په وټونو او کوڅو کې د روږدو کسانو څرک نه لګیږي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې واورئ.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د روږدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ روډیو ته وویل په تیر یو کال کې د یاد ولایت د روږدو کسانو د درملنې سلبستریز روغتون کې د سلګونو تنو روږدو کسانو درملنه شوې ده، خو دقیق شمیر یې په ډاګه نه کړ.
تر اوسه پورې الحمدلله تعداد د محتاجینو په عمومي کچه ډېر زیات راټیټ شوی دی. موږ غواړو چې دغه کچه باید صفر ته راورسوو، نو دا یو وخت غواړي، ولې ډېر تقریبا په سلاو په زراو کسان دلته محتاج وو. اوس د جماعت اسلامي د راتګ سره انشاءالله ډېر تغیرات پکې راغلی دی، نو دغه کچه موږ غواړو صفر ته راټیټه کړو په نږدې وخت کې.
ښاغلی ساحل وایي دوی هڅې کوي چې په دغه ولایت کې پر نشهیي توکو د روږدو کسانو شمیر صفر ته راټیټ کړي. د کندز د امنیت قوماندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی وایي هر میاشت دوی د عامې روغتیا ریاست په همغږۍ سره د ښار له بېلابېلو سیمو پر نشهیي توکو روږدي کسانو راټولوي او د درملنې په هدف یې روغتون ته انتقالوي.
کندز ولایت کې الحمدلله د روږدو کسانو شمیر ډېر کم سوی، تقریبا 100% ته رسیدلی ده. تر ډېر حده پورې د معتادینو د نشهیي توکو د پلورونکو مخه نیول شوې په کندز کې.
په نوموړي ولایت کې پر نشهیي توکو روږدي کسان هم خوښي څرګندوي چې د کندز سیمه ییز چارواکي د درملنې په هدف دوی د ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټولوي. 50 کلن امین الله چې له 25 کالو رئیس نشهیي توکي کاروي وایي
خداوند تعالی دولت قوت بته کې اوله خبر شوم چې جام میکنه جام کدنش دیګې ته
الله پاک دولت ته قوت ورکړي چې روز دي کسان د درملنې په هدف ټولوي. موږ ډیر خوشاله یو چې د یو انسان له بدبختۍ څخه ژغوري او خپل کورنۍ ته سپاري.
یو بل روغ دی چې ځان محمد نبی معرفي کوي ورته خبره کوي.
هر یو راځي طالبونو موږ نه استفاده کوي، پیسې موږ نه اخلي. دا خون لرو د موږ دا تادایو کې دغه صافیان ورک کې دغه جنس موږ یې بس کته نه خلاص شو. محمد نبی مسیح بسال چې موږ شینه ز خلاص شو ان شاء الله.
د کندز یو شمیر اوسیدونکو هم د روغدو کسانو راټولولو او د درملنې په برخه کې د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو د هڅو ستاینه کوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکو محمد غفران آزادۍ روډیو ته وویل
خو په ښار کې د روغدو کسانو شمیر زشته زیات وو او خلک هم ورڅخه سخت پتنګ وو، خو د تیر کال په پرتله سږ کال په ښار کې پر نشهیي توکو روږدي کسان دومره نه لیدل کېږي.
که څه هم په کندز کې طالب سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د روږدو کسانو دقیق شمیر نه په ډاګه کوي، خو له دې وړاندې د پخواني حکومت سیمه ییزو چارواکو په یاد ولایت کې د روږدو کسانو شمیر څه باندې 1500 ښودلی وو.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې زموږ همکار اجملان جوړ کړی.
ډیپلوماټ خپرونې په منځنۍ اسیا کې د افغان کډوالو پر وضعیت یې ولیکنه خپره کړې. د لیکنې لیکواله وایي افغانستان کې د پخوانی جمهوریت تر نسکورېدو وروسته چې طالبان بیا ځلي واکمن شول، د افغانستان په گاوند کې پرتو د مرکزی آسیا په هیوادونو کې افغان کډوال د ډانګ او پړانګ ترمنځ ژوند کوي. لیکوالې د اګست په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ هغه اندېښنې ته اشاره کړې چې ویلي وو تاجکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو دوام په ژوره توګه اندېښمن کړي. ډیپلوماټ وایي یونیسیار په ځانګړې توګه افغانستان ته په زور د هغو 15 افغانانو ډیپورټ کولو ته اشاره کړې چې پکې و مور او د هغې درې بچیان هم شامل وو، او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د مداخلې سربیره چې د تاجکستان څخه د دې کسانو د نه ایستلو غوښتنه کوله، تاجک چارواکو د افغانان د پنجه پایان له لارې افغانستان ته واړول. ډیپلوماټ د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې د هغه رپورټ یادونه هم کړې چې له تاجکستان څخه افغانستان ته په زوره د یو شمېر نورو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه ورکړی دی. ازادۍ راډیو ته هم په وروستیو کې له تاجکستان څخه یو شمېر افغانانو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې دوی له تاجکستان څخه په جبري توګه بیرته افغانستان ته د ستنولو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر د افغان پناه غوښتونکو ازادۍ راډیو ته په استولو پیغامونو کې ویلي د تاجکستان دا اقدام د هغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یې د خپل سر د خوندیتوب په خاطر تاجکستان ته پناه وروړي. له برتانیا خبریدونکي ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې هم د یو افغان کډوال کیسه کړې. دا یو 12 کلن عبیدالله دی چې د تیر کال د اګست په میاشت کې په کابل هوایي ډګر کې د مرګونو چاودنو پر مهال له خپلې کورنۍ جلا شوی و. ورځپاڼه وایي عبیدالله چې نږدې یو کال له خپلې کورنۍ لرې د فرانسې په ستارسبورګ کې ناخوښه او ویرېدلی یوازې پاتې و، بالاخره په برتانیه کې له خپلو وروڼو سره یو ځای شو. ایوننګ سټانډر دا یو 12 کلن عبیدالله یو عکس خپور کړی چې د خپلو دوو وروڼو سره یو ځای پکې ښکاري. وایي دا افغان کوچنی کډوال یو څه ستړی شوی دی، خو اوس خوښ دی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای شو.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري او ولولئ. اوس هم ورزو تاسو پیغامونه ته
سر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه پیغام دا دی چې دغه طالبان وروڼه ولې داسې کوي څو تر څو به دغه د جوړو ښوونځي یا مکتبونه به ځنډوي، نو د دوی څخه د یو کشر ور په صفت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه تاسو تقریبا دا د یو کال مو بشپړ کړی دی، د دې پردا چې تاسو هغه ښوونځي بند کړي باید لا دوی ته د ښوونځي هغه د ډیرو کسانانو یا د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مسایده کړي یا ورته برابر کړي وي. تر څنګ د لوکانو ښوونځي په خپل واشر ولسوالۍ کم ښوونځي په ډیره زیات ستونزو او مشکلاتو کې دي، کله معلمونه یو کله ماشومان ورته یوازې یو ښوونځي په ټول واشر ولسوالۍ کې شته، نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي. راته دا چې دوی پر ښوونځیو باندې بیا په خاص توګه د انجوړ پر ښوونځي باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز باندې لګول، نو د دوی څخه مو د یو کشر ور په صفات دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا ښوونځي پرانیستي او د هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېرې اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاص توګه پر ښوونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځه څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې نجونه مکتبونه ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله د وخت په تیرېدو سره حل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی. دا چې د پاکستان افغانستان ترمنځ بازی وه، ووایو چې پاکستان وګټله او دلته په ټولنیزو شبکو چې موسارو تر ډېره هده پورې افغانانو ته سپکې سپورې کېږي، د دې پر ځای چې موږ خپل اتلان وستایو او ناهیلي نه کړو نو موږ بد ورد ورته وایو او ځان ته افغانان هم وایو. یوازې دلته خبره دا ده چې دوغ افغانانو تر ډېره هده پورې ډېرې بریاوې راوړي د افغانستان خلکو او اوسېدونکو دپاره. دا چې په لوبه کې ګټل او بایدل شته، نو په دې باندې باید چې افغانان هېڅکله ناهیلي نه شي، نو د دې پر ځای تر ډېره هده پورې باید چې افغانان اتلان تشویق کړي تر څو نورې ښه لوبې افغانستان ته راوړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوی منی مایتر ورسیدو په دې برخه کې درته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. نن د سپتمبر 9 د بریدونه په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې لسګونه ښوونیز مراکز یې په تیرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمي چاودنو هدف ګرځېدلی دی. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې د بریدونه په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت لومړی عکس د افغانستان د یوه ښوونځي دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش نن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټري بیان کې ویلي، دا د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2000 او 2021 کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم تختول شوي دي. هغه ټینګار کړی چې ښوونځي باید د زده کړو خوندیتوب او سولې مرکزونه وي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې معاشونه او معیشت له منځه وړی دی. ډبلیو ایف پی په یو ټویټ کې ویلي چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو هم مننه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سفیران د هوایي چلن پر شرکت بندیزونه ولګول. دغه شرکت د اوکران پر ضد د جګړې لپاره روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو د استولو په هدف د پوځي الوتنو په همغږي کولو تورن دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر پاتمه د دغو بندیزونو په اعلانولو سره وویل، پر درې و نور ایراني شرکتونو هم بندیزونه لګول شوي دي چې په دغه هیواد کې د بې پیلوټ الوتکو په جوړولو او تولید کې لاس درلوده. او د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجار تو د اروپای ټولنې د انرژي د وزیرانو تر غونډې مخکې خبرداری ورکړې چې روسیې ته د ګازو وړاندې شوی بیا به د مسکو لوري اروپا ته د ګازو د بندیدو سبب شي. سیجار تو نن پر خپل فیسبوک دغې مسلې ته اشاره کړې ده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه او نیک چاره. نوریاس نوری مو د خبرونه د خپل تخنیکی همکار شمس الحق اتازه ده په مرسته وړاندې کو. نن د ملاریا پر ناروغي خبرې کوو چې په افغانستان کې پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. ملاریا هغه انتاني پرازیتي ساري ناروغي ده چې د انافیل مادې غوماشې د چلو له لارې انسانانو ته لېږدول کېږي. دغه ناروغي له یو ناروغ کس څخه چې پرې اخته شوی وي بل روغ کس ته د غوماشې له لارې لېږدول کېږي. دا ناروغي په افغانستان کې عامه ده چې هر کال د هېواد په ګرمو سیمو کې لسګونه زره کسان پرې اخته کېږي. وچ اقلیم او ډېر ورښتونه کولی شي د دغو غوماشو د تکثیر لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په ډېرو سیمو کې سخت ورښتونه شوي او په نتیجه کې سیلابونه راوتلي، ورسره په زیانمن شوو سیمو کې هم د ملاریا د ناروغۍ د خپرېدو امکانات زیات شوي دي. په دې خبرونه کې د ملاریا د ناروغۍ پر ټولو اړخونو چې هغه څه ډول ناروغي د علایم یې څه دي، مخنیوی او درملنې په څه ډول کېدای شي خبرې کوو. دې خبرونه ته مو د کابل پانتانی روغتون کې د انتانی ناروغیو ترینر متخصص فریدالله عمری ته بلنه ورکړې ده. محترم فریدالله عمری، خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه نوري صاحب، زه هم خپل نیک هیلې سلامونه لومړی تاسو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو او د آزادۍ رادیو ډېر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې اله چې ټول دوستان روغ او جوړ اوسې، مننه.
بله مننه. کور ودان مخکې دی چې اوریدونکو ته وار وار کړو یو سبب ملاریا ناروغي باندې تاسو رڼا واچوي. د ډېرو اوریدونکو پوښتنې ممکن ځواب شي، که په پیل کې راته ووایي چې ملاریا څه ډول ناروغي ده.
د ملاریا اصطلاح چې دا د یوې ایټالیوي کلمې څخه اخیستل شوې ده، یعنی مال خرابه ایریا هوا، یعنی د خراب هوا د کلمې څخه اخیستل شوې ده. او را بشودو ته چې خپل د ملاریا ناروغي یوا ساری انتونی پارازیتی ناروغي ده چې د خدینه انافیل غوماش په واسطه له ناروغ کسانو څخه روغ کسانو ته انتقال کوي. ملاریا ناروغي لویان و ماشومان، خدینه و نارینه د ټول په ناروغي باندې اخته کولای شي. د ملاریا ناروغي یو د هغه ناروغي له جملې څخه ده چې هغه ملي یا نشنل ناروغي دي چې هغې ته وداوت بارډر لاین یا بدون د سرحد ناروغي هم وایي، چې هغه یو ملاریا ده، دوهم تبرکلوز دی، دریم اچ آی وی دی. یعنی د ملاریا ناروغي ته در په ټوله دنیا کې دي واقعات شتون لري، بلخصوص په یو سلاتو مملکتو کې چې اوس راپورونه ورکوي او دنیا د همیشه عدید محوه کولو لپاره هڅې او کومکونه کوي.
د ملاریا د ناروغي څو ډولونه په افغانستان کې تثبیت شوي دي تر اوسه پورې؟
د ملاریا په عمومي صورت کې 15 ډوله پارازیتونه لري چې انسانانو کې د ناروغۍ سبب کیږي. اول پلازمودیم فالسیفارم، دوهم پلازمودیم وایواکس، دریم پلازمودیم اووال، څلورم پلازمودیم ملاریا، پنځم هم پلازمودیم نوولتی. خو زموږ اکثریت پیښې یا واقعات چې دلته په افغانستان کې جوړوي هغه پلازمودیم وایواکس او پلازمودیم فالسیفارم ده، په چې په دې دواړو کې هم ډېرې پیښې زموږ چې دلته په افغانستان کې شتون لري او د مختلف ولایتو څخه راځي هغه خپله د پلازمودیم وایواکس له دولت خوي.
دغه لومړی خطرناک ده او که دوهمه
فالسیفارم دوله ډیر خطرناک دی او اکثر هم چې مړینه رامنځته کوي د فالسیفارم دوله څخه چې پارازیتونه دي. خو کیدای شي که چیرې بې توجهي وشي وایواکس ته هغه هم د مرګ سبب کیږي چې ورسته دی چې ورسته د رڼا په وچه حجره باندې رسیږي.
بله، یو څوک څه ډول پوهیږي چې دی په ملاریا اخته شوی دی، د وینې معاینه خو ویل کیږي چې حتمی ده چې وینه باید واخیستل شي او وینه کې معلومیږي چې آیا دغه ملاریا ده او که کومه بل ناروغي، ځکه ډېر ځل داسې د توپیر هم نشي کېدلی، د محرقې یا حتی د کرونا هم ډېرې د ملاریا نښې نښانې سره یو دي.
دقیقا هغه کس یا هغه ناروغ چې هغه د اندمیک ساحې د ملاریا څخه راغلی وي او دای د ځان سره اول تبه، دوهم لرزه، دریم د یخنۍ احساس، څلورم خولی کېدل، پنځم ضعیفي، شپږم سردردي، اووهم زړه بدوالی که کانګ او کسالت دا ولري، نو دې ته موږ احتمالي تشخیص یا کلینیکي تشخیص د ملاریا ایښودلی شو. خو دې تر څنګ یو لړ نورې ناروغۍ لکه تاسو هم چې اشاره ورته وکړله هغه هم باید یاد ونه باسو، یعنې چې د هغې سره هم باید دې تشخیص تفریقي وسي. 15 ناروغۍ نورې دي شاوخوا چې د هغې سره باید دغه نښېنښانې که څوک ولري خدا نخواسته، دا په دې مفهوم نه دی چې دغه وګړی یا دغه شخص د ملاریا په ناروغۍ باندې اخته دی، بلکې یو لړ نورې ناروغۍ چې د هغې څخه هغه عمومي ناروغۍ ویروسي ناروغۍ دي او د دې تر څنګ د ستوني درد چې په طبي اصطلاح کې تانسلوئید ورته ویل کیږي او په خپله باندې سینوزیتونه او یو ټی آی یا په عوام اصطلاح سوزک، سینوبغل یا نیمونیا او همدارنګه ایوانی مورخه او انسانی مورخه او آبسی، دغه هم به تشخیص تفریقي شي. ورسته هغې ته موږ کلینیکي تشخیص د ملاریا ایښودلی شو. نو بنام په دې اساس باندې که چیرې څوک دغه نښېنښانې لري هغه نور ناروغۍ به ورڅخه جلا کوو، یعنې چې هغه دې په بدن کې شتون ونه لري، وروسته د هغې نه به د ته احتمالي تشخیص د ملاریا ایښودل کیږي.
که څه هم ما مخکې لنډه یادونه وکړه چې په افغانستان کې هم دا ناروغي عامه ده، په ګرمو سیمو کې، په تېره بیا هوا چې ګرمیږي، په لوړو ارتفاعاتو، په لوړو سیمو کې وچ اقلیم او د غراز ډېر ورښتونه هم د دې سبب کیږي چې ملاریا غوماشي یا د انافیل غوماشي تکثیر وکړي. وروستیو کې موږ په افغانستان کې په وروستیو له تقریبا 2 میاشتو راهیسې د افغانستان ډېر ولایتونه د سختو ورښتونو او د سیلابونو شاهدان دي. تاسو چې په کابل کې په انتانی روغتون کې د همدې برخې یو متخصص یاست، آیا دغه د ملاریا ناروغي په همدغو سیلزپلو سیمو کې پیښې ډېرې شوي دي؟
تر اوسه پورې داسې جمعي واقعات نوري سیم نه راغلي، خو ځکه هغه د تفریق دورې ته که موږ تاسو وګورو، یعنی کیدای شي چې میاشت بعد واقعات موږ ته ډېر راشي په زیاته پیمانه سره، ځکه چې دې لپاره خپله باندې د ملاریا نور خطرناک ناروغۍ د ترانسمیشن یا انتقال لپاره موقع مساعده کیږي او هغلته هغه د ملاریا پرازیت چې هغه بلخصوص په ولاړو او ډنډونو کې هغلته په آگه چوی ملاریا مانس غماشا او اغلط نروغ کسان هم شتون لری نوکیدهش واقعات مدیر فعلا هم پا دانتانی پا روختون ملی تخصوی روختون که موگه ده ملاریا پیخ واقعات لرو لیکن ایده تر چنگ نوری شد یاد اول آورده چیز موگه ووز پا ده ننش پا ورست که ایده تر چنگ چیز ملاریا نروغان موگه بسته درو پر روختون که او اکثریت واقعات موگه ده کولارا یا خپل باندې د وبا مریضان جوړی نو بنام په دې اساس باندې چې هغه د وبا هغه تفریق دوره لاندې ده یعنی تلیرو سنو د تلیرو شتوت خه تر اته تلوي ساتو پورې ده او د ملاریا بیا کده شي تر څو پورې تر میاشتې پورې ورسیږي چې ورسو بیا هم خبرې پې کوو نو کده شي ورس دغه واقعات ډیر شي خو بل خصوص خبرې راټولو نوري صاحب چې د خپل باندې سیلابونه او همدارنګ د خلکو په هم چې هم په هوای نه لري دغه ټول چې راټول کو د ملاریا د پیخو د ډیروالي سبب په ټولو سیمو کې بل خصوص سیلاب راغلی هغه هلته به کیږي.
مخکې له دې چې زه سجود ته راشم د ملاریا په اړه مې په افغانستان کې دا چې څومره عامه ده یو څه معلومات راټول کړل، که څه هم دغه ورځ هر کال ملګري ملتونه د اپریل په 15 لمانځي، د دې لپاره چې خلک د ملاریا په اړه نور معلومات ترلاسه کړي د مخنیوي پر لارو چارو، ځکه چې تر ډیره خپله خلک کولی شي چې له ملاریا څخه ځان وژغوري، هغه وقایوي سپارښتنې که په پام کې ونیسي. یو کال مخکې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي و چې په افغانستان کې 20% افغانان د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. که راشو دې خبرې ته چې اوس په وروستیو کې د اقلیم له بدلون سره چې وچکالي زیاته شوې په افغانستان کې، تاسو یې لنډه یادونه وکړه، ډېر سیلونه راغلي دي، ممکن په ډېرو سیمو کې ډنډونه جوړ شوي وي، آیا د دې خطر شته چې د دغې ملاریا ناروغۍ په افغانستان کې له دې لا زیاته په هغو سیمو کې خپره شي چې له دې مخکې نه وه خپره شوې؟
دقیقا نوري صاحب، دې تر څنګ چې په هغه وخت کې چې دا 20% راپور ورکوله په هغه وخت کې د پشخانو توزیع په اکثر ولایتو کې په وړیو توګه روانه وه او خلکو هم عام په هوای تتلکڅه غوږ نیولو او دې تر څنګ هغه عام په هوای کې چې کله ویل کېدل چې خپل د ملاریا معنی سنافیل غماشه، هغه په ولاړو اوبو کې اغلته اوګه چي او رسد اوګه په لاروا او پیپا او په غماشه باندې تبدیلیږي، هغه دوینه به د کول. لیکن نن سبا چې کوم موسمی تغییرات راغلی دي یا خپل باندې د هغه سیلابونه چې راغلی دي، هغه په زیاته سیمو کې هغه ته اوبه ډانډې پاتې دي او دا اوبه به ډیر وخت پورې که چېرته خپله په دې باندې د هغه سیمې وګړي د هغه سیمو خلک دې کې اقدام ونه کړي، یعنې چې هغه اوبه ډنډونه چې هغه ته غماشې په حساب ځال جوړوي هغه ته هغه اچوي که هغه ډک نه کړي او همدارنګه دې تر څنګ د عامې روغتیا هغې ته په عام پوهاوي کې خاص توجه ونه کړي او همدې تر څنګ هغه دیتا پو پو هوای ور نکری، نو زه متعقین یم، بلکه زه نه خپل باندې دغه ټول وادوال د موږ متعقین دي چې د ملاریا تر څنګ باندې نور ناروغي گراف هم لوړ دي، خو د ملاریا واقعات به نظر او وې سلنه ته دا بالکل کې دای شي هاین په 500 سلنه هم لوړ شي. بیا هم راځو دلته نوري صاحب چې زیاتره ناروغي بل خصوص ساري ناروغي چې اواز د د عام روغتیا دند او وظیفه نه د کچیر پدې کې خپل باندې دغه د ملک خلک د ملک او وګړي په خپل وطن او وطنوالو باندې په خپل خلکو باندې زړه بد نه کړي په خزو نه سوځي، نو اواز د عام روغتیا نشي کولای چې هغه کنټرول کړي. وقایه همیشه ارزان و آسان تر مالجه ده. نوری سیده باید کوشش رو که چی داغ مسیجون ها ده تاستم و هم ده خواهش ده چی ده ملاریا پا حق لبانده آم پو هوای خلق و تور که تر چو بوره چی پا آینده که ده داغ واقعات هم لولان نشی آویدو تر سنگ کم واقعات چی ده هغه به هم ده کنترول وروی. نوری سیده
مننه کور ودان د کابل پانتانی روغتون کې د انتانی ناروغیو ترینر متخصص فرید الله عمری، ترڅو پوره چې زموږ اوریدونکو کې سره تماس نیسي، که راته وایي چې په ماشومانو کې دغه ناروغي ډیره خطرناک ده او که په غټانو کې؟
ها، کسان چې په لوړ خطر کې واقع دي یا په طبي اصطلاح ادوی د پوره موږ همیشه ورته وایي چې هغه وګړي چې په ریس فاکتور کې دي، اول قدم کې ماشومان دي، بلخصوص د 15 کالو څخه ښکته ماشومان، دوهم هم هغه مورګان چې عامله دي، اور اصل دریم ها کسان چې ټیټ مافیات لري او صدرام نور وګړي دي نو بنوم پته اساسونه ما شومان د خطر په لوړ خطر کې واقع دي ځکه نوری صاحب چې کله دی د ملاریا په ناروغۍ باندې اخته کیږي تر څو ورځو پورې دی هغه خپل اعراض علایم میونه کې نښونه په واضح ډول خپل کورنۍ ته نشي بیانولی او کورنۍ ته وایي چې دومره همیشه دی ژاړي او فریاد کوي او کورنۍ هم وایي چې ستونه خوږیږي ایدې سر خوږیږي کیدای شي د سینه او بغل وي هوا ورسېدلې مختلف عنوانو باندې په کور کې ساتي او ورسېد هغه ته خاطر ده د تا په بابړې باندې وخت کې د ملاریا یا د ملاریا په اختلاطات باندې وخت کېږي نو هغه په اخر د دقایق کې هغه روښتونو ته یا هغه د روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي چې هغه ته د غیر درملنه په هغه شیبو کې نو ډېره مشکل وي بنام په دې اساس باندې په لومړي خطر کې چې واقع دي هغه نوري صاحب ماشومان دي
کور ودان عمری صاحب موریدون کئ دی مهربانی وکئ ځان راو پیژنئ او لکه زموږ تماس نیولئ
عمری صاحب تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام وایم همدر در سره پاړی کا کئ لغمان زما لند پختنه دغه د سيزه دغه صورت مخکم ملاریا او موسم مخکم اکثر ملاریا سویم ماینه نه دی غیر ز ګولې خورم کنه او بیا خکې ګم نو ډاکټر صاحب نه دغه پختنه دا دا علایم باندې موږ پوښتنه کوي مې یاره زما لري اند ګولې خو په خپل تر باندې نو دا څومره موزره تمامې دي او کنه تمامې دي هغه ما پختنه ولاندا
انټيبيوټیک درمل چې درکړې دي
لا ماغه د ملاریا عامه ګولې نه دي کومې د ملاریا ترخی ګولې دي اما هغه ګولې صرف یو خورو او بس بیا هم شي کنه
بله کور ودان
پختنه چې په خپل سر خورا کوي
بله هم در سب کور ودان پختنه مو واوریدل شو بله عمر صاحب مهرباني
هم در نور خو په هر دغه چې الله پاک دې ساتون کوي شي لیکن ډېر سرچپا کار کوي د خپل ځان په ضرر باندې کار کوي د ملاریا ناروغي کوم داس ناروغي نه ده چې د ټوک ناروغي وي یا د ستوني خوږ وي پرده کړي چې درته به راوړه دوا وخوره نه دای بود نږدې روغتیایي مرکز ته نوري صاحب اول مراجعه وکړي د ډېره خې کوي او کوي ما باندې هر وخت راګرځي نو دې نه معلومیږي چې کېدای شي دغه پلازما دې هم وای واکس وي او دا یوازې هغه ترخی ګولې چې دی دا کلوروکین دی دای دا کلوروکین یوازې د درملنه نه کوي اې دې ترڅنګ دای په پریماکین هم اخلي د پریماکین دوا په هغه ته هغه کسانو کې چې جس ایکسپیډیم ورته وایو هغه باید تعین شي کچېره نه تعین کیږي هم هغه باید په روغتیایي مرکز کې بستر شي او ډاکټران نظارت تر لاندې درې شپې دای باید حداقل تیرې کی او را صدقه څخه مطمئن ما نوري څه دای په تل لپاره د ملاریا خطرناک ناروغي څخه په امن پاتې کیږي نو په دغه صورت کې کېدای شي د ستوني درد وکړي کیدای شي مثلا د پخپل باندې سوزاک وی په عوام اصطلاح یا سینه او بغل وی یا د غوږ درد ولري یا آبسه ولري کیدای شي دا ستو مشکل ولري او د ملاریا دوا چې د کلاخلي ذهنن تلقین کیږي یعنی هغه درد ته به ورکیږي به په دې اساس زه خپل خبرو ټولوم او همدار ضرور ته دا توان شته به اطمان د سترګو تور نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي ترڅو چې ستو ملاریا هغه نه و تعین شي او هغه ځرسون د ډاکټر باید توته مکمل راهنمایي وکړي او هغه د وېجر کې تبات هغه په مکمل تو سره وخت ترڅو تل دې مشکل اوسنې څخه بیغمه شي
د هم در سبله د پښتون سره دغه مسله هم راپورته کیږي چې ډیر خلک هغه درمل چې په تیربی انټيبیوټیک ډاکټرانو ورته سپارښتنه کوي مکمل نه خوري بشپړ نه خوري یوازې څو ورځې کې وخوري خکېږي نو بیا وایي چې نور خوشول ما هغه درمل پریګېدي د دوهم ځل لپاره چې ډاکټر ته مراجعه کوي باید ډیر قوي لاغم پخوانی او لا قوي درمل ورنکړي
دقیقا موږ د یو ډیر خطرناک استونومې سره مخامخ یو هغه انټيبیوټیک مقاومت نوري سه په ټولو په دواخانو کې دلته په کابل کې ډیر لري نه زوته مرکز نه ولات چې ولاتو کې په تولوي هر دواخانه کې هر څوک ناسي انټيبیوټیک سفتراگزون ډیکوډون دا ورته ځکه زه ورته چې ګوره اول خو دې دوز ته ته معلومه څوبره ودوار دوهم دا چې د موقت وخت په راخلي او دریم دا چې دا غنټون تواخت مقاوم کلا کچيري دا سلاید پوینده کې خدای نه خواسته یو شدید ناروغي ورته پیدا کیږي دا انټون د دې انټيبیوټیکو سره په هیڅ ریسپانس نه ورکوي یعنی نه کیږي ځکه دا مقاوم شوی دی هغه دوز پورا نه دی اخستای هغه انټونات په عوام اصطلاح کې وایي نیم ژوند دی نو ودی تر څنګ کومه څېړنه چې شوی ده نورین صاحب هغه دا څه وایي چې تر دې شو کولو پورې کېدای شي نوی انټيبیوټیک را نشي او په افغانستان کې دا دریم جنریشن د سترګون چې له دوه سره ټول سره مقاومت را منځته شول او نور خلک پیژنه دا وخته کې نو بلان په دې اساس ملاریا سره هم دا رقم چې دا ونګړي وخت شي زه بیا هم خپل خبر راټولوم نو ریسه زموږ ډیر مزاز او خويند ورونو څخه چې آزادۍ رادیو ته زمو غږ اوروي دا مې توقع ویل د تاسو کوشش وکړي چې د خپل تر درملو څخه یعنی د خپل تر خپل درملو څخه ډډه وکړي او نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي د اقل که تاسو تداوی نشي زه مطمئن یم چې تاسو صحت نه تخریبوي او نه متضرر کوي نو که تا کار وکړي ان شاء الله رحمان هم به اوس ګټه وکړي هم د آینده لپاره
مننه عمر صاحب د اسدالله په نوم د ازادي راډیو اوریدونکو د سکال پلار را سره وصل دی بلې خبرونه ته خره خلاص ملاریا ناروغی باندې خبرې کو کومه پښتنه لري
ډیر مننه لمړی قدم کې به زه اوریدونکو ته یو لطف کوم هغه دا چې د هر دوا په فارماکولوژي کې د تعریف شوی چې هر دوا زهر ده هر زهر دوا ده نو په خپل سر د ډاکټر د هدایت مطابق نه استفاده هر دوا چې د زهر ده نو استفاده باید ونشي څوک چې هغه مربوطه ډیاګنوز ته نه رسیدلی مربوطه ناروغي نه تشخیص کړي نو باید درمل استعمال نه کړي راځم دوه پښتنې لرم محترم ډاکټر صاحب نه لومړی پښتنه مې دا ده چې دغه ملاریا ایم پی ستریپونو په واسطه دغه ټیسټ کیږي دا څومره مهمه ده او دغه معاینات څومره کولای شي چې ملاریا تشخیص ایم پی په نامه هیلجان په نامه یو ستریپونه دي ستریپ ده هغه بنا چول کیږي پی وی پی ایف معلومه ډاکټر صاحب نه مې دا پښتنه ده دوهمه پښتنه مې دا ده ځینې مریضان دي په افغانستان کې چې پر لپسې پی وی پی وی راځي نو هغه ته موږ ریسوچینو بعضې دواګانې دي کلوروکینو په نامه دغه استفاده کوو نو نوري صاحب دی نه بیا یو میاشت پات ریلکس کیږي دغه ملاریا بیا نیسي
ډېرې تخصصي پوښتنې مو وکړلې خو عمری صاحب درته ځواب ووایي عمری صاحب پوښتنې مو حتما در سره یادداشت کړي صفای صاحب کور ودان د بل اوریدونکو به مره واخلو څوک اول کوم زموږ تماس نیولې
السلام علیکم ازادي راډیو څنګه محترمه شه جوړې په خیره
مننه کور ودان څوک اول کوم زموږ تماس نیولې
زه صاحب اطلاع خان د کابل د ولایت سو د زموږ
نه سم تماس نیولې په وړاندې ښه غلاست پوښتنه لري مهرباني
صاحب اوس مشکل درمو د تدارک مختلف فساد سي درک کړئ چې بده زی بس
تشخیص شوی ده
او 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 تشخیص شوی ده
څه ویلی دي کوم ډاکټر څه ورغلی وي
ډاکټر راته ویلی ډاکټر راته ویلی دا دوا را کړی او سره ته ویلی دا دوا سره معایناتو مونږ کړی دوا هم را کړی دا دوا سره جوړی دی هغه بس هغه څه شپه شپه ګټه او چانه هغه بس ګټه او کی بیا درته دا څه دې څه راځي کوم
په غوا کې مو ټلیفون ما قطع کوي عمر صاحب کومه پوښتنه ترې لري
د خپل باندې د ملې د پورا کوم د ټیټسکان یو ام ار آی معاینه کړی دی یعنی اکټ خسته دی
بله او معاینات مو کړی دی صاحب او معاینات مو کړی دی
زما دا توصیه ده ته به د په هغه روغتون ته مراجعه کړئ دولتي بل خصوص وزیر اکبر خان ته چې هغه ته د اورتوپیډي څنګه ولري او نو هغه ته به حتما د ډاکټر صاحب سره چې هغه دوا ته اخستې د اکسو سره ورزي چې هغه یا دوا ته تغییر ورکړي یا دې ته تر پر ودی دې دا داونه علاوه یو بل پیشنهاد کړي تر څو پر استاد غستونز اتل لپاره حل شي او ان شاء الله تا مشکل دې جدي نه دی حل کیږي ته هیڅ تشویش ما کا فقط دا سپارښتنه چې مو درته وکي دا مراد کا
کور ودان عمر صاحب یو بل اوریدونکو به مرا واخلو بری مهرباني څو کول کوم دې تماس نه ولای
ولی السلام علیکم کور جان ز اتا جان مې هلمند خصتي سر پاړي کې مې ته سلامونه وای
کور ودان اتا جان له هلمند اته من خبرونه مو اوریدل کوم پښتنه لري
زه د ملاریا پاک پښتنه نه لرم خو زه په خپل داسپن مشکل لرم داسپن مخارش کې په دغه ډاکټر سره پښتنه لرم داسما ستونه معنا په دغه ګرمۍ کې موږ خپل ته حضرت په کار رو مصروف وي په دغه ګرمۍ کې بس تر ژمی په ژمی کې د خارش نه کوي بس په ګرمۍ کې چې دا کم د دوړو کار وکړو مثلا دا جوار دی دا جوار چې غړتي دا دوړې لري ګرز لري دې ته چې وردا خیل څه بس داسما ستونه مثلا
حساسیت بلری کوم
بله نوری صاحب اتاجان رو ته زما ده توصیه ده چې دغه موسمی حساسیت یا موسمی یا سیزن الرژی ده تا ته ډیر کوشش وکړه ته جون اورو راستر غتوره چې ته هغه وخت سوار د کور راوځي او همیشه په خور دوړو کې مثلا ته بازګرای کې سروکار وي ته به ماسک چې کنه د خپل سودار هم ته پوزه تووا اې دې تر څنګ کچېره جمعې وړه د مشکل لري بیا مون راځي هغه کوکوبل ته هغه د الرژي یا د اساسیت مرکز ته چیستا هغه اساسیت معلوم کی او د اساسیت واکسین درته ولګي خو زه مطمئنم که چیرې ته ماسک واچوي او د خاورو دوړ نه پوزه بنده وساتې انشاءالله نه تنها د ستوني خارښ به آرامه کیږي بلکې نور صحت به دې هم آرامه وي. صافي صاحب کړی وه رښتیا هم یو تخصصي پوښتنه وه دې ملک باندې څوک بالخصوص حد اکثریت ډاکټر صاحبان به وښایم از ژوند درد وکړي څوک زړه نه سوځوي. نوري صاحب چې کله موږ هغه صافي صاحب چې پوښتنه کړې ده چې کله یو ډاکټر د ملاریا نشته کوي بلاډ اگزامینیشن فار ملاریا پارازیت دغه چې کله هغه زموږ تکنیشن ورور ته ورځي نو دغه ډاکټر صاحب مجبور ده چې په دغه د وینې په معاینه کې ورته ولیکي چې دا باید په سلایډ سره وګوري. هغه خپله باندې لابراتوار پوهیږي چې په تک او تن سلایډ په نازک او زخیم سلایډ سره باندې دغه پارازیت باید معلوم کړي. دی ور لیږي هغلته هغه لابران هم ځان نه په تکلیفه یي بعضې ښایم مختص نمونه یې نه ښایم نوري صاحب هغلته یو کټونه دي احمد ډیاګنوستیک ټیسټ په هغه کې په ضرب د 15-10 دقو پورې هغلته که چیرې پی اف او پی وی معلوموي یعنی پلازم فالسیفورم وایوکس چې هر یو مثبت راغی هغه راپور ورکوي در حالی که چې هغه یو خاص تست نه دی هغه یعنی کیدای شي بعض اوقات په کاذب شکل باندې راپور ورکوي چې دا مثبت ده. اکثریت واقعاتو کې هیڅ راپور نه ورکوي یعنی کله چې په وینه کې د پارازیت تعداد د 10 څخه کم وي هی نشي معلومولی. هغه خاص مختص د ریسرچو او تحقیقاتو بلخصوص په ناحیو کې چې هغلته اپیدمي راغلی وي ډېر واقعات وي هغلته استفاده کیږي او په ښارونو کې باد څخه استفاده ونشي بدون د امرجنسي واقعاتو څخه هغلته باید د صافي صاحب د رپید تست په ځای باندې رپید دیاګنوستیک تست په ځای باندې باید سلایډ تهیه شي تک او تن سلایډ. او دوهمه پوښتنه یې دا کړې وه چې زموږ اکثره کسان چې کله دوا ورته ورکړو هغه ریسوچین د کمپنۍ نوم یې ورته واخیستلو نو په هغلته چې دوا ورته ورکړو د ملاریا دای مثلا میاشت باد یا شل ورځې باد دوباره راځي اگر ریښتیا هم ریلپس کوي هغه تداوی چې ورته شوی ده هغه ناقصه ده بلخصوص په پلازم دیم وای واکس کې هغه ځینې هغه پارازیتونه چې هغې ته موږ ډېر په ډیټیل سره نه ځم وخت مکان دی چې پاتوجنیز یې ډېر وخت غواړي هغهلته د هپنوزوید په شکل باندې مخفي پاتې کیږي په دیګر کې بلخصوص پلازم دیم وای واکس کې نو کیدای شي چې دغه ته موږ کلوروکین ورکوو دا چې په محیط کې دي په وینه کې دغه پارازیتونه له منځه وړي او هغه اپنوزویتونه دوباره د وینې جریان ته راځي او په ده باندې دوباره دغه ملاریا ریلپس کوي. نو د دې دپاره ښه تداوی بیا په پریماکین ده چې هغه پریماکین هم چې ورته توصیه کیږي ما درته ویل چې هغه به په روغتیایي مرکز کې توصیه کیږي یعنی په شفاخانه کې چې دغه ناروغ خدا نخواسته خپله باندې جیسکسپیدي موږ ورته وایو هغه کسان جیسکسپیدي کې لوړ نه ده چې هغه دفیشنسي ونه لري چې هغه خونریزي ورنه کړي نو خپله خبره راټولومه فقط په روغتون کې لومړی دوز په مکمل شکل باندې مکمل تداوی د اول خط دی باید واخلي تر څو چې د ریلاپس یا دوباره راګرځېدو ملاریا څخه هم جلوګیری وشي. مننه.
کورودان عمر صاحب کراته وایي یو څوک چې په ملاریا اخته کیږي درملنه څومره وخت نیسي؟
درې نه تر اوو ورځو پورې یعنی دیوریشن تداوی دی چې هغه مختلف دواګان لکه هغه موږ ورته اشاره ورته وکړه کلورکین په واسطه مثلا درې ورځې دی او د کوناین په واسطه اوو ورځې دی او د پی اف د لپاره هغه سلفادوکسین جام پیرومیتامین جام اورتسینوت هغه درې ورځې دی خو هغه پریماکین هم چې خود دی هغه دیوریشن 14 دی چې خبره راټولې کو په عمومي شکل ته دوه هفته پورې د ملاریا د ناروغۍ چې د پارازیت تداوی ده.
بله. او د مخنیوي لارې چارې څه دی؟ هغه عمده لارې چارې چې خپل خلک کولای شي چې له دغه ناروغۍ ځان وژغوري؟
وقایه په دوه برخو باندې ویشو. اول محیطي وقایه یا مخنیوي د ملاریا چې هغه په درې برخو باندې ویشو چې هغه یو فزیکی کنټرول دی بل بیولوژیکي بل کیمیاوي. په فزیکی کې د ولاړ اوبه جاری کول دي د ډنډونو ډکول دي دروازو او کړکیو ته د جالیو ورکول دي او خپله بعض اوقات هغه یو ماشینونه چې هغې به دود کول چې اوس نه استفاده کیږي د هغې نه استفاده کول دي چې دا ټول فزیکي کنټرول کې راځي. او په کیمیاوي کنټرول په اوبو کې د دواپاشي کول د ډی ډی ټی پوډر په واسطه باندې او همدارنګه د کورونو او اتاقونو دواپاشي خوشی کول شامل دی په کیمیاوی بیولوژیکی کنټرول ته ووت لمان د تللای هغه رقم مایان و دی گمبوزیا په نامه چې هغه وړو ولاړو بو ډاندونو سندونو کې خوشکیدل او هغه ته به د ملاریا لاروا یاد دغه نه چې په حساب باندې راوځي هغه غوماش لمان ته وړل خوړلې به دوهمه د وقایع لار چې در هغه د خلکو په منځ کې د ملاریا کنټرول دی مشبوشه یو پشخانو څخه استفاده کول او دوه هم د عام پوهاوی دی چې خلک مو باندې کې با در ادامه ولري رسنوي لارې او دریم هغه وګړي چې په اندومیک مناطقو کې یا په هغه مناطقو کې چې هغه ته د ملاریا پیښې ډېرې وي دغه د ملاریا د ضد درملو څخه چې اوس کم استفاده کیږي او همدارنګه هغه لوشنونه یا مایع چې په ځان باندې ویل کیږي چې تر څو چې هغه ته غوماش کینی او هغه ته مري دې څخه استفاده کول دي که چیرې دغه لارې چارې په خپل ځان باندې عملي کړو زه مطمئن یم چې یوازې د ملاریا نه بلکې نورو ساري ناروغیو څخه به هم انشاءالله په امن
کور ودان د کابل پانتانی روختون کې د انتانی ناروغیو ترینر متخصص فرید الله عمری چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي راډیو خبرونه و.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.